د کامران هوتک په توپاچونه له لاسه ورکړی او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګله دېش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 13 نیټه پیلو به ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال د شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه مو هدف دا دی چې رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کوي، دا فوټسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بالانه کې چې دلته شروع شوی فوټسال، دلته فوټسالران نشته. لهذا موږ د تشویق دپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي
چې د دې شلو دلې دي. په دې شلو دلې کې راځي د برګشت د خپل مابنس کې هر ټیم به بازی لري د مقابل ټیم سره راځي برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه او ځنه د پام دار دی چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړی دی او هم خدمت مو امدار دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي.
نن د پاګا ډېر شکر سره کې او څه سره ګرمي نه ته جوړ شي د ځوانانو لپاره او د خپل ځفه او خپل شنو سره یې ادا کولای ځای نه مو څه پورا جوړ ورځ سره ورته سره پاتې کې جوړ او نو څه ښه
ټورنمنټونه جوړ شي په ډېر بشي خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیات راشي که چیرې نو ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منځکو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ چم لازم چي دي
دا په داسیال کې د څورو جوړان دي. هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالي هم شروع شوه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډي میلې پکې شوې دي. په خوښ کې مو لوي مشاعرې خبرو د وی سړی مجلې لمؤسس سره شخیدلای.
زه دعوت مجله کو زیغه تاریخ وایم په لند ډول باندې نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېښ شو.
د لند کې څو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې محمد ټولګه دا چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لند کې صدر ته لرو
چا دا سي منډه را باندې وهلې چا هغه سي کشمیر آلوده که کی ناسته و پورته کیده
پر هم دیکس نقد هم آورده لشه. ده ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوې دي. یو شمېر سیلانیان او ملکونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوې دي. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابع لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کړو.
ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د ملکونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلی ازادي رادیو ته ویل یا د سیمه ته د خلکو د ورتاک د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای تر راځي دي موهین نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تاګ راتک د کورنۍ کمرنګ شوې ده. مخکې بدل ته ډېر کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزخت ډېر، خو اوس دغه تاګ راتک کمرنګ شوې ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغلې ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې واخه بیلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلوال ویدلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نر اوروسته هر کال د المنزل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو او لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برغړو.
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې د جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی وو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
موجود دی شاعران دی لیکوانان دی آغا دی خوست ولایت دی افغانستان نور سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو پټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او پټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګيږي. ځکه دا شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزې وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
او ما خپل وخت زویتا هر سړی وای مزه دی وکړي بیلتا چرته دی خوندونه او مزه ګړي.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شیرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد سمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دې سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دم په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دې ښکاله وشول چې دعوت مجله لنار وی خبريش. د دې مجلې مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه غنه د پی ډی اف په شکل چاپ شوه ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبريږي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چپ لاس ته د داوود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سرمرکده د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د خورسنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درینی ملسیتی مخکی دعوت مجله په پیل کې څو مخ خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروی واد نه پیل شو. لومړی 200 غانه وی لومړی وخت کې لومړی او دویمه درې میګانه پوری او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مختمه نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شل مخ شو خد
شل مخ دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نو
مګ شروع کړل په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما در تک سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کول مامدا سي د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم دا شرط سي هغه چې د لوټ لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې بیا نور ورو ورو کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله
څو وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتې ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګ نه فوټوکاپی او درې مګ نه بیا صحیح مد مد بیا چاپ دله هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد چکه زیو وایم خو مقصد د لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنز پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنزمن وک مالی مشکلات مو درلودل
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات مطالبه اکثر لومړی غنو دوی مګنه دا چې مکتبه ما ته بنورې مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري ورې خصند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښتل بم بیا په خپل شکل برابر او بیا په خپل مقصد زما خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه دې ته په زما خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړه وی او په هر شي بکه دی افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وی تعجب نکوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست
یو طبعا د تعجب خبره ده او زخت ډیر فرق راغلی دنیا د ټکنالوژي زخت ډیر پرمختګ کړی او همدا سي په ډیره بیره مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسه ول نه ده ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ د شمه غنه د په 2013 کې و دا غنه روسي چې کوم غنه چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو ته ولښتم بشو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی د پیل په سیر له هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی کسرای ووالي زما د پاریر په ځای پوریا د ډېرو دوستانو خلنغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د پزر پوریا وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وایي مجله وایي نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و چې شي او روس بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته هغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورته
لشاغلی بسګر څه مننه بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دو سرونه دو فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یو یې وسلانه لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی به وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دو سرونه دو فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبري شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک مارش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخ کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال دبل نقد نسخمی. نقد په عربي ژبه کې چرنل وتوي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ما ته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشي وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مشلیکوال نقد نشي څخملې، دا اوس بحث دی. یو علت شایي د بیان ارعاوي، که څوک وایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد را سره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما شونه لګېشي، ځکه شونه لګېشي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچني. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپل یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې ناراضي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یو بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي ده، ترڅنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د کره شاعر او کره کتونکو په حق له مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي، ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي، د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی، لیکنه ښکلا لري. هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شه، لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپو دی پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
د کابل هوایی ډګر. عجیبه شیبه وې چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو، او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پر تن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من اندېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی وو. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر. څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی وو.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکو ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدي، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستي او بیا بېرته پورته کېدي. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوه شي، چې یا اوریدونکي ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وایي ډګر باندې بشمیر او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلي دي چې په کوم ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي ور خطا و، کېدای شي چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینې خوشاله او کثرنګه.
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو، او دا چې خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان دا چې خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستیو په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستیو په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ نو خو ور لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لوی سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کوم شکل باندې وړاندې شو. که چېرته دقت پکې وشي او هماغه شان ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شی برته محترمه دا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شیبر صاحب چې بازینه خوبونه چې کوم لیدلې دي. یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دي، ته مې د کیسې و بڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترګو ولیدل شي.
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب، یا به مو نوي کتلی، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اوریدلی وي. داسې ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې هم څه نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار هم چاپ دي. نو زما د کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه پر راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي.
انتظار سه پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خط پی راباسی، لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي، بهتره کېدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داس فکرمونه کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سیر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی، د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې. یو چرته چې انسان هغلته کیسه وه، نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي، شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې قصه مو نقد وړاندې کړله، او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډیره مننه چې قصه مو لوستې ده، خبرونې تم راستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجلې راغونډو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شتي وي.